السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خره غلې د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې په مخړې د دې ساعت خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای په اسلام آباد کې راتلونکي یو شمېر افغانانو غونډه رسمي غونډه نه ده او د دولت لوري نه ده بلل شوې. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمیر خواله رسنه یو دا غونډه لوی ښکارا کړی ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان کې هیڅ ډول رول نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغانانو او د غراز د طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څیرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت دایلي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت ملي حرکت یو شمیر استازي راتلونکي اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې برخه واخلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډیدلې، خو تر اوسه دا راپورونه تایید شوي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې سږ کال یوازې 40% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پروسه کال دا فیصدي 90 ته رسیده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې. همدارا سږ کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والز سیمونز د برتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې او وی ویل چې له دې سره به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې روان اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اجانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په ایکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برېټانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ ترسره شي. او هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د خزینه کرکټ نړیوال جام لوبې ونشي. فرانس پریس اجانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سکال د جون میاشتې په څلورمه د هند غوره لیګ د سیالیو تر پایلوبې وروسته چې کله د رایلز چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینوالو اتلولي لمانځله، یوولس تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د خزینه کرکټ د ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په 1/3 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی کذرونه او پروزکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کذرمن نه فرض زکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سیری او د صحت چمې بوم پتن می خو جو ګل علی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جو ګل علی کون کو لتا ز ټولو کذر منو زکون کو نه هیل لرم چې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو سز کړی. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زستا سلوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د 14 لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي، او څرنګه میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو میرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، میرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول، ډیر زیات ستري ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډیرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده، او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازنی لومړني افغانه میرمن وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمن وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډیره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و، د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ و. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبه کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکول شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان شوزو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان شوزو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغان ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغان میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دي کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دي کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز دکون کو وسهم د لوست پدې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنل لولو چې زکیه خو د دې یوازې یو ورزشکار نه ده بلکې هغه د افغان مرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی ترنو د خوجوز دکون کو لدی لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مرمن زکیه خو د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی هغه ټول افغان مرمنو ته دا سرګند کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د شوزو پروګرام باندې ډېر ستر محدودیتونه دي ډېر ستونزې دي ډېر مشکلات دي خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مرمن زکیه خو د دې په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړله د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغانه مرمن و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکو افغان مرمنو له جملو څخه وشمارل شو یعنی دې دا ټول نړۍ ته سرګند کړل چې هر افغان مرمن کولای شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دې کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي نو درنوز د کونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ تاسو د مرمن زکیه خو د دادی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کړل موږ تاسو دا و پیژندل مرمن زکیه خو د دادی څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و اوس هم درنوز د کونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو د لوس په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به هم دغه کورنۍ دنده سرته رسوي د درس لنډیز ولیکي د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوس باندې بیا تکرار وکړي تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوس لنډیز نوښته کوي چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوس لنډیز سوو سمو زده کړل او مهم نکات سوو او هم چې نن د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوس باندې بیا تکرار وکړي چې تیرې ورځې موږ تاسو سل وستري و تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو کوم افغان مرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړي او هم چې نن د نن ورځې لوس په شته کې سره زده کوي نور درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم دا لا پامان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خدای او احترامات مې ومني کدر مونږ درنو ځکون کوم یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پوم پتر می درنو ګل لیست کون کوله که څنګه سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشوره مرمنه اړه باندې نن ورځ به موږ تاسو افغان مشوره مرمنه او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لستونه کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هیواد افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتل مرمن و پیژندل نن ورځ یو ځل به هم همدغه سی او اتل افغان مرمن تر پیژنو هله د چې د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو ځکون کوم چې له دې نه چې تاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټول خوښه او ګلری ځکون کو سه هله لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځ د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځ لوست په شته ډول سره زده کړي بلکې تاسو کولای شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ ترنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولای شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولای شو په خپل ژوند کې یو لپاره پرمختللو او مخکښو مرمنو له جملو څخه واوسو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو توجه غواړم هله د چې د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي رازو درنو ځکون کو خپل لوست بل کوز مرستاسو د نن ورځې پر لسم لوست موضوع شکردخ چاپری د لولو چی شکردخ چاپری څوک و سره ول شخصیت و کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی شکردخ چاپری شکردخ چاپری څوک ده شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکو ده هغه په 1900 کال د دایکندی ولایت د سنگتخت ولسوالی کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکرتخت جعفري د افغانستان یو له مخکښو فزیک پوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکرتخت جعفري په 1900 کال د دایکنډي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکرتخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. لولو چې شکرتخت مېرمن شکرتخت جعفري په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکرتخت جعفري په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکرتخت جعفري د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپري احترام، د زیمتر جپري په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اترازان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفري کومه اختراع شوه وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکرتخت جعفري دغه وسیله جوړ کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو موږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکرتخت جعفري د زیمتر جعفري اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شوکرداخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شوکرداخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شوکرداخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شوکرداخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شوکرداخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شوکرداخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لستر او علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شوکرداخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شوکرداخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شوکرداخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شوکرداخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شوکرداخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شوکرداخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه د دې شوکرداخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شوکرداخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شوکرداخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شوکرداخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شوکرداخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شوکرداخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شوکرداخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شوکرداخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شوکرداخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی میرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښ میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمیرل سو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. مرستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلې.
ډېره زیاته مننه شوبر سم ترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ورنکو.
مسعود رشتین، که چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت سوی.
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه؟ شرایط د پنځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و، ولی د مشرانو موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحات سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اروند پونځي کې ځان هم زلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې مختلف پونځي ولوستل، همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل. مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکر نه مې راښنه.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ترسي یا دولسم مخته تا په لسم نه هم سن کې دا زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول مې شروع کول مې د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر مې پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنی باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمې ولوستل سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر علي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بل لاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راغلي چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څنګه دا ستړیا وي غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ کنه پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله، د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مصاحبه پیل کړې. یعنې زه به د کلو ته لږ راشم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنه په برخه کې هم چاپ شوی دی، ادبیات مو بیرته بیا ارواپوهنه ته مخه کړې ده. دا څنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیږي، رابدلیږي. نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه خوري. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده.
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي. په دې شک نشته چې شو کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن اگر ټکی سي د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم د سکړې دي، به په خو کې بدلون راوسته، تغییر راوسته، نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا دا واقعیت خو په غوږ کې ځینې مسائل دغه شی وسی او غوي ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلې دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مجد دي، ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان غوښ ډیر مطالعه ونه لري او عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه نو فاصله ونیسي. دا د مې د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ باندې هغه وسم باندې مخکیم باندې ورسته به هم باندې او هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي. نو ځین هغه مسائل چې دروپوهنه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و، زموږ ټولنه له بده مرګ څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ منیسي، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی، یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا وس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوته ده، نو هغه نوی ځوانان له اے آی سره ډیر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې خلک کوي، مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچیا دا راته سم کړه. دغه څنګه ده
دا وکټ کوم مخکې مې د ونو کو نه سکه د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي، دوی ته کړکې سره زیات د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې ترې مسلې پورې تعلق لري. خو دا سمې کوه له عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منفی راوځي. زما هدف هم دا و
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله سمو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څرنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي.
واکات موږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغه مسایل څخه خالی نه ده. ما خپل د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسیدلې ده، حتی سي انځل دي کې ما خپل پلار ژوندۍ ولیدای، هغه ما ته ځین شان کور لپاره راکاو انځل دي کې ورسته په پټاو کې هغه په شهادت رسیدي. از ما خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړی دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالت کې تلو یا به زار بانکو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناسو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راځو شو. زموږ ټول ولس کاله هتا تقریبا 14 کاله زموږ د پدغه حالت کې تیر شوی دی.
نو د څه کومه صحنه دی په یاد ده چې فرزن په جګړې کې راګرسه وي او ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال وي په یو کلونو کې؟
و داسې ډېری جګړې سوي دي چې څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وسوه، چې دغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو، حتی موږ په دغه یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مشته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوې ده، پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا لږه ځای دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي، د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو څنګه
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا لیسې فارغه سوې، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پانتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یا کنه؟ یو بل پردای ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده، د پونتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پونتون کې سخت و، موږ هماغه تقاضا لرله. هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. او په عموم کې د پونتون د ورځې وه لږ غرور یې درلود، یا موږ چې به پونتون ته روان وو، یا هغه بیګ پستۍ چې به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان د پام شخصي اتاق کې ولې.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو په پانتون ته تلې او کنه؟
په موټر لومړی شپه کې، شپه ورځو کې د مسلې دوره سخت او پوپشو، وروسته بیا بایسکل سو، دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څنګه څنګه خلکو سره وپېژندل، بیا مو وظیفه پیدا کړه، همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو. نو په پای کې شسو سایلم پیدا کړله، او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره وو، ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وسل، لکه څنګه چې اشاره وکړه، په کوټه کې نل وسل، دغه علت او کنه نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت وي؟
نو وي معقول، دغه تدریس مرحله ډیر سخت کړه، او تداخله سوي و په اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره هاي لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم مشهور سنه څه ورسره نه بلد و. خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت.
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک ته همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستاسو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، چه به بدلوي؟
پښتنه مثال نه واخسته که زه تدریس ورته کوم او قبل
څوک ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکړي او لتا سو پښتنه کوي چې تاسو خود دلته درس وایلا ده، سیاسي علوم هم پکې لوستی دي، څه شي پکې بدل کو؟ یعنی ستاور انجیز ورته څه وي؟
زما ورانجیز ورته وازنی همدایي چې کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری، نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي، نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازنۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې لخاطر اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داس نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبر دا شان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر دا کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیا تمام دا شیسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته، کېده کوم چې په بهر کې ماسټری یا دکتورا وی کړی وي او کوم چې په داخل کې ماسټری کړی وي، دا به ترمنځ دا توپیر مسته واضح معلومه ده. او استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د انسان د اصول سره، د مطالعه د اصول سره، او د چپتر د اصول سره، د ټولو سره بنا ګمسل سره باید دا کار وکاو چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مکوه، ته کوشش وکوه زه چې کوم پښتنه وکوم ته یو پیسه دغه پښتنه پر طرف لاړ سه هم زما کنه تحصیلیږي. او ځینې داسې استادانو سټکه پټکه زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکه پټکه په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وای، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پونتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا ټکه نور کول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسم چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لار خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو، ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنی ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکړم، ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خود سي نه ده چې کله کم سي کله زیات سي، هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خلاډیر لري،
واقعتا من دا موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ډیر سخت مزلونه ګوري سخت استریاوي ګوري او موږ د جنوب هغه لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سرته خیزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پرله پسې کار وکړو ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډیره اوسي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړی سه ژباړه وکي او څه وکي
کوشش مو مندای سي لږ ژباړه وکو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق سنتنې مسایل لو
نو ارواپوهنه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر د کوي سه د نوی علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي چې چارلز ډیوی ځکه چې دا علم خود سی او علم دسه زموږ تاسو په ژبو کې نسته
او که ما یو شی سي دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبر سي په دوی باندې منی نو لمړی به کوشش کوي سي دینی روایت ورتراوړي بیا دوی ډیر شمنیا او بیا ډیر شپه خپل ژوند کې تطبیقي ولې لدی څه هم مثلا مرکر کېدل نه سوسی خو نشمړ څه کتابونه کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه بل کې په هغه موضوعات سته او مسلسل به پرګو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم سته نو باید یو څه څوک له جنو اصول راووسی په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
ډیر زیات مننه شبې سم ترم
cuz سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان